د ډیو ټي وی او ساته خبری خبرونه کې د سرټکی په ترکی او شام کې زورور زلزلې د 1400 نه زیات کسان وجلی او 5500 خوشان نور ژوبل دي. د امریکا د ملي امنیت شورا د ستراتیژیکي اړیکو چارواکي ویلي په افغانستان کې طالبان د خپل ژمنو څخه په سرغړاونو ځانونه نور یوازې کوي او د طالبانو دا کار به غبرګونونه ولري. د خیبر پختونخوا پولیسو ستر مشر ویلي د پولیس لاین په جماعت کې د بمی چاودنې په اړه پلټنو کې ککړ تنانو ته نږدې شوي او بلخوا د یادې پیښې وروسته نن هم په مومندو کې د ولسي پاسون لویه احتجاجي مظاهره شوې. او د پاکستان پخوانی پوځي امیر پرویز مشرف چې ورته د آئین ماتولو په جرم د پاکستان یو عدالت لخوا د 500 سزا اورول شوی و 13 ورځې مړ شوی. د هغه په تاګلارو هم یو راپور لرو. مونږ سره اوسئ. ستړي مشه زې مشفقومند وایس اف امریکا ډي وټي ویډیو نن د ګل ورځ د کال 2023 پر ورې د میاشتې شپږم نیټه ده. دا وخت پاکستان کې د شپې لاس په افغانستان کې نه نیمه او په واشنگټن ډي سي کې د ګرمۍ 12 بجې دي. رازو د نن ورځې مهم راپور پلوته. ترکی او شام کې زورورې زلزلې تر 1400 پورې کسان وجلې دي. په دغه کې د مړو د شمیرې د اضافه هم ویره ده او د دواړو هیوادونو د چارواکو تر مخه د 5500 پورې کسان په دغه کې جوبل شوي هم دي. د زلزلې زور پر ریکټر سکیل باندې 6.0 وښودل شوی. په دغه حق لبانې نور تفصیل تاسو ته زمونږ همکار عالمگیر وړاندې کوي.
په ترکیه او غربي شام کې یو طاقتور زلزلې د 1400 څخه زیات کسان وجلی او یو شمیر تنانې د ودانو د ملبې د لاندې گیر کړی دي. د زلزلې شدت پر ریکټر سکیل باندې 8.8 میګنیټیوډ ریکارډ شوی. د وی او ای خبريال لخوا د یارباکر کې ریکارډ شوی شوی ویډیوګانې ښایي چې د خار په منځ کې را نسکورې ودانې په ملګب کې د ریسکیو کارکنان د بچ پاتې کسانو لپاره لټون کوي. د زلزلې مرکز د شام او ترکی په ګډه پوله سنتي علاقہ غازیان ټیپ یادېږي. دغلته د مرسین خار اوسیدونکو وایي زلزلې تر یو منټه پورې روانه وه. د غازیان ټیپ نه تر لاسه ویډیوګانې د انټیپو کلی ویجاړه آبادی هم ښکاری او خار کې نور هم داسې تاریخي ځایونه دي چې زلزلې را نسکور کړي دي. د ترکی صدر رجب طیب اردوغان میډیا ته په خپل یو بیان کې ویلي چې ترکی کې 912 کسان زلزلې وجري دي او 15400 یې جوبل کړي دي. د صدر په وینا د لټون د عملیاتو پس په د مرګ او د جوبلې اصل اندازه کیږي. خو تر دې دمه 2800 ودانې مکمل یا په جزوی ډول را نسکوري شوې دي. د ترکی د داخلي وزیر سلیمان سولو تر مخه د غټ زلزلې ورستو شل نورې جټکي هم ریکارډ شوي چې د یوې پکې دت 1.15 میګنیټیوډ او صدر اردوغان په ترکی کې د سلورمې درجه الارم اعلان کړی دی. مطلب ترکی نړیوال امداد ته دا وخت اړتیا لري. د امریکا د جیولوجیکل سروې تر مخه د زلزلې جټکې تر لبنان مصر او قبرص پورې هم محسوس شوې دي. د شامی چارواکو تر مخه د حکومت په ولکه کې لاندې علاقو کې 200 یو کم سلويخت کسان د وجل کې دی رپورټونه دي او د امدادي رضاکارانو تر مخه د یاغیانو په ولکه کې د اندازو تر مخه تر سلو پورې کسان زلزلې وجلی دي. د شامی امریکني میډیکل سوسايټي تر مخه په شام کې هسپتالونه د زخمیانو څخه ډک دي. د امریکا د کامی سلامتیه مشیر جیک سولیوان په دې باب خپل یو بیان کې ویلي صدر بایدن د امریکا مرستندوی ادارې یو ایس ایډ ته امر کړی دی چې امریکا دې د متاثره خلکو امداد لپاره چمتو شي. یورپی ائتلاف هم زپل شوی خلکو سره د امداد جمنه تکرار کړی دی. ترکی د نړۍ هاغه زینو سخایو دا چرته چې سخت یو ډیر زلزلې راځي. د غلطه په 1999 کې د 8.0 میګنیټیوډ یو زلزلې تر 10000 پورې کسان وجلی وو.
ویو ای دیوا په سټلایټ ټی وی
هر ورځ سلیریش ساته پر ډش انټینا تاسو په یوټل سټلایټ پر ټلویزیون ټولا او به طرفه خبرونه باسونه او څېړنې کتلی او اوریدل شي.
د یوټل سټلایټ فریکوئنسی یا سپی اویا بی چینل یو سل درې
هر ورځ سلیریش ساته
په ترکی او شام کې د راغلي زلزلې لکبل د ځایی خبريالانو لمخې زمړوش میره دونی مزرو تر رسیدلې ده. دا یو تازه معلوماتو چې تاسو رم شریک اوس راځو د افغانستان په لور. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استاد تامس ویسټ ویلي دي چې د طالبانو او وروستنو سیاستونو په افغانستان کې میلیونونو تنانو ته د مرستې رسولو بهیر د خطر سره مخ کړی دی. د بشري حقوقو لپاره کارکونکي وایي چې د طالبانو مشران باید داسې پریکړې ونه کړي چې له امله یې د عامو خلکو سره بهرني امداد اغیزمند شي. په افغانستان کې طالبانو د حکومت پرسیال ترجمان بلال کریمی دی ورډیو ته ویلي دي دیو ټی وی ته ویلي دي چې بشری مرستې باید د سیاسي مسایلو څخه ونه تړل شي. په دغه نور تفصیل د پیښور څخه د لیو خبريال عبدالرزاق تاسو وړاندې کړئ.
د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي تامس ویسټ په جنیوا کې د کډوالۍ او د روغتیا نړیوال سازمان او د نورو یو شمیر مرستکونکو ادارو د استازو سره ملاقات کړي. نوموړي په ټویټر باندې لیکلي چې په دغه لیدنه کې په افغانستان کې د طالبانو د روستو سیاستونو په اړه خبري کړي او د هغه په خبره هغې دي نتیجې ته رسیدلي چې دغه سیاستونه په افغانستان کې ملیونونو تنانو ته د مرستو رسولو پروسه ګواخي.
په اوسنی موجوده اقتصادي بحران کې دا هم کار ده چې د طالبانو مشران داس ډول ناسمې پریکړې ونه کی چې تر هغه عام خلک ترې متاثر شي، ځکه چې حکومت په موجوده حالت کې د اولسونو لپاره منظم او مناسب خدمات نشي وړاندې کولای. حتی دا غوي د ژوندۍ پاتې کېدل لپاره هم دوی کافي خدمات نشي وړاندې کولای. لا چې هغه بهتر ژوند ولري، سوکاله ژوند ولري، آرام ژوند ولري، دا خو ورستۍ خبره ده.
او افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر اوچا پرستو کې ویلي په داسې حال کې چې هواد د وچکالۍ په سیر شرایطو کې دریم پرلپسې کال او د اقتصادي زوال دویم کال ته ننوځي. په افغانستان کې 10 میلیونه خلک د سختې لوګي سره مخ دي.
الاساسخه الاول څخه باید بشري مرستې له سیاسي موضوعاتو سره ورنه تړل شي، او دا منطقي هم نه ده او نه موجه او معقوله بهانه کېدلای شي. په بشري مسایل بیل دی او د افغانستان د خلکو حقوق کی هغه څه چې عام ولسو تاکي لري هغه بیل دی، ولې سیاسي مسائل بیل دي چې هغه نور موضوعات دي. هله مندې دا د یو مدرن او پیشرفته هیواد په توګه باید داسې مسائل مطرح نشي چې هغه یو د بل سره په تناقض او تضاد کې وي.
او چا په خپل روستي راپور کې ویلي چې افغانستان مخ په زیاتیدونکي بشري ناورین سره مخ دی، او په دې هیواد کې روان کال 28.3 میلیونه خلک بشري مرستو ته اړتیا لري.
خو دغه مرستي په اصلن کې اوس د لن محل لپاره کفایت کوي، ولیکن زموږ لوی غوښتنه دا ده، زموږ لوی هیله دا ده چې د افغانستان د خلکو لپاره د سیو فرصتونه ایجاد شي، چې دوی خپل کاری بوختیا پیدا کړي، دوی خپل مټو په زور باندې وګټي، او دوی ته پروژې لړپاله مهاله لوی پروژې عملي شي چې دوی د خپل دوی ته هم کاری بوختیا پیدا شي، هم د غی لارې نه دوی دوامدار د خپل ریس ته پیدا کول د لپاره دوی ته محلاره پیدا شي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د جنوري په یو کم دیر شمه د خپل شریکانو سره د سلام مشورو په هدف پاکستان، جرمني او سویس ته د تامس ویسټ د سفر خبر ورکړی وو. نو موړي په اسلام آباد کې د پاکستانی چارواکو او افغان میرمنو سره د لیدنو وروسته ویلي وو چې په افغانستان کې خزي او جنکۍ له زیاتو ذهني او رواني ستونزو سره مخ دي. عبدالرزاق، وایس اپ امریکا، ډیوا، بخور.
د ډیوا ټی وی خبرونه ته د واشنگټن ډی سی نه غواړي. د امریکا د ملي امنیت شورا د ستراتیژیکي اړیکو چارواکي ویلي دي چې په افغانستان کې د طالبانو خپل ژمنو څخه په سرغړونه ځانونه نور هم یوازې کوي، او د طالبانو دا کار به غبرګونونه ولري. په دغه حق لبانې د آشنا رادیو خبريال وحید فیضی راپور تاسو ته وړاندې کوو.
د متحده ایالاتو د امنیت شورا د ستراتیژیکو اړیکو همغږي کوونکې جان کربی وایي د طالبانو ډله په افغانستان کې مشروعیت، مالی مرستې، پانګونه او لنړیوال ټولنې سره یو ځای کېدل غواړي. خو د ښاغلي کربی په وینا د دې ډلې چارواکي د خپلو ژمنو خلاف عمل کوي.
Well, the chief consequence is that the Taliban will continue to isolate itself in the international community.
Taliban غواړي چې د نړیوال ټولنې سره بیرته یو ځای شي او ژمنه وکړي. غوی په دوه کې ژمنه وکړه او د کابل لنیول وروسته په ځانګړي توګه ژمنه وکړه چې په مسولانه توګه به حکومت کوي او د خځو او نجونو پرمختګ ته به چې په افغانستان کې رامنځته شوی درناوی وکړي او موږ دلته ګورو چې غوی د دې ژمنو څخه سرغړونه کوي.
په تیر غل سمیاشت کې افغانستان د خونړۍ او چاودنو او ځانمرګ بریدونو شاهد و او د ډیری بریدونو مسؤلیت د داعش خراسان ډلې په غاړه اخیسته دی. خغلی کوربی د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا متحد ایالات په افغانستان کې د داعش د خراسان څنګه په وړاندې د طالبانو په جګړه قانی دی یا نه، وویل دا هغه پوښتنه ده چې طالبان باید ځواب ورکړي.
Constantly under threat by ISIS and Afghanistan.
Taliban په افغانستان کې د داعش تر دوامدار غوښلاندې دي دا چې څنګه او کله د داعش پر ضد عملیات سره کړی او څنګه یې تعقیب کړی باید طالبان په دې اړه خبرې وکړي.
بلخوا د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت وایي طالبان نشي کولای چې له افغانانو سره په خپلو کړژمنو کې پاتې راشي او لنړیوال ټولنې سره د اړیکو خکېدو تمه ولري.
The Taliban have repeatedly failed to
طالبان په پرله پسې ډول له نړیوالو سره په خپلو ژمنو کې پاتې راغلي، خو تر ټولو مهمه دا ده چې دوی هغه ژمنې هم ماتې کړي چې له افغانانو سره یې کړې وي. تاسو باید له طالبان وپوښتئ چې د هغو سختو پریکړو تر شا چې دوی کړي څه شی دي. شاید طالبان دا فکر ولري چې دوی دا کار کولی شي چې له یوې خوا په خپلو خلکو ظالمانه سخت او ځپونکي بندیزونه ولګوي او هم وغواړي چې له نړیوالې ټولنې سره ښې اړیکې جوړې کړي.
د روسي تاس خبري اژانس وایي ټاکل شوی راتلونکي اونۍ د مرکزی آسیا هیوادونه پاکستان، هند او چین په مسکو کې د افغانستان په اړه غونډه وکړي. که څه هم د دغه غونډې اجنډا لا تر اوسه معلومه نه ده، خو شننکي وایي چې د سیمې هیوادونه په افغانستان کې د ترهګرو ډلو له فعالیت څخه اندېښمن دي.
لوی اندېښنه د دې هیوادونو دا ده په سیمه کې او په دنیا کې چې افغانستان ورځ په ورځ د طالبانو تر حاکمیت لاندې د ترهګرۍ مرکز ځکه طالبان ارتباط نږدې له دوه ترګرو سره لري چې هغوی هدفونه افغانستان نه بلکې مرکزی آسیا، چین، پاکستان او نور هیوادونه دي. او طالبان قانون سره کار کړی دی، قانون سره ارتباط لري.
افغانستان لپاره د امریکا په خوانه اسد زلمی خلیزاد چې له تیر څو اونۍ راهیسې د ایرانی مولانا عبدالحمید د جمعې د لمانځه خطبه تعقیبوي، د هغه له قوله ویلي حکومتي څوکۍ باید یوازې د خپل ډلې کسان ته ورنکړ شي، هاو کسان ته د ورکړ شي چې وړتیا یې لري او په اسلام کې له بندي څخه په زور اعتراف اخیستل منع دي. طالبانو دغه مسایلو په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې موږ ساوو هغه هاغه شان نخکاری چې څنګه وینو، موږ د رښتیا ولټون کوو. موږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي موږ پر باور بیلو. د کڑکېچ پښيبو کې زموږ خوبونه، امیدونه او د غوړه سباوند لپاره زموږ ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري. پاور اف امریکا کې ممتازو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو د پاره خلک د خطر سره مخامخ کوي. مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. پاور اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
قدرمن اردوونکو سم ساسي پامره ګرځو د پیښور پولیس لاين جمعات کې د شوی بمی چاودنی په اړه باندې د خیبر پختونخوا د پولیسو مشر ویلی دی چې په دغه پیښه کې کاغړ کسانو ته د پلټنو ورستو نږدې شوی دی. دا په داسې حال کې چې دغه پیښه پر ضد باندې د احتجاجي لړیو په دغه برخه کې نن په ممندو ضلع کې هم احتجاج شوی دی چې په کې په زرګونو خلکو برخه اخیستې ده. د دې خبر یا لرشد مومن په دغه باندې زمونګه همکار نصر الله ته د لوی خبر پښتونخوا په خبرونه کې تفصیل ویلې.
ا مسله ته ضرورت څه ته دوي مچ نن د پخور بچخان مرکز کې د پښتون قومي اتحاد چې کوم کې بلابل سیاسي ګوندونه د وکیلانو تنظیمونه پښتون ژغورنې غورځنګ او د سینور تنظیمونه شامل دي د اوی غونډه شوی و او اوی په خپل غونډه کې دا پریکړه کړې ده چې د فروری په 15 باندې باندې بعد په سواد کې یو لوی امن پاتون کېږي کوم چې بعد د روانو پاتونونو برخي په دغه موقع باندې خبري غونډې ته سردار حسین بابت د عوامي نېشنل ګوند اوی دا ویلي دي چې پښتنو ته په د بدامنې مخنیولو لپاره د روان حالات چې کوم دي د دې د مخنیوي لپاره اوس وخت راغلی دی چې ټول دا یو ځای شي او په یو ځای باندې غږ پورته کړي د دې بدامنې خلاف چې په راتلونکي کې د پښتنو وژلې چې کومې دي د هغې مخه ونیول شي. نو دا تازه صورت حال دی د باچخان مرکز چې کوم کې نن 3 بجې چې کومه خبري غونډه شوې وه په هغې کې دا خبرې شوې دي.
صحیح ارشد مونږ په دې اړه باندې که مختلف سیاسي ګوندونه دي خو جماعت اسلامي هم چې سیاست یې بدلو خو اوس په دې ورځو کې فعال لیدل کیږي او د امن پاسونونو لپاره هم احتجاجونه کوي هغه هم د جلسو وخت په وخت باندې یا د ملي پاسونونو وینا کې شرکتونه کړي دي اوس هم داسې وینا کړي ده چې روان وخت کې باغی سره جلسه کوي یا بغونډه کوي کدی پاړه باندې خبر گئی.
بالکل رسول الله صاحب تاسو به نور کله کتل چې کله به 15 فروری وه د جماعت اسلامي لخوا به په ټول ملک کې د کشمیر په حق کې احتجاجي مظاهرې کړي او بیا خاصه توګه باندې په قبایلي ضلعو کې خود تیرې لمنګ لیدل چې دغسې منظم کم احتجاج نه شوی او خاص کر په باجوړ او نورو قبایلي ضلعو کې د جماعت اسلامي لخوا دغسې کم منظم احتجاج چې کوم هغه مخې ته نه راغلی. تېره ورځ جماعت اسلامي چې کوم مشر دی سراج الحق هغوی دا خبره کړې وه چې دوی به په 8 فروری باندې د پېښور رینګ روډ باندې د امن پاسون کې دغه پاسون ته دوی پېښور بچاو یا خیبر پښتونخوا بچاو نوم ورکړی دی. دا هغوی خپل ویډیو پیغام چې کوم جاري کړی دی په هغې کې دا وینا وه خلکو باندې غږ کړی دی چې تاسو د خپلو لونو د خپلو خویندو د دوپټو په خاطر روزئ او چې کوم جوماتونه دي په هغې کې چې کوم بریدونه کېږي د هغې په خاطر باندې روزئ. نو دا د جماعت اسلامي لخوا لیدل کېږي چې د امن پاسون یو ځانګړی احتجاج کې یو دوی سراج الحق دا ویلي چې د دې مشري به هغه په خپل باندې کوي. نو د هغوی د ګوند چې کوم مشران دي خاص کر سینیټر مشتاق هغوی مونږ ګورو چې په کپسپات کې دغسې د امن پاسون احتجاجي په مومنلو کې دغسې په چې کوم د پېښور احتجاج وو په هغې کې بر حاضر دی ده او اوس یې په خپل اعلان وکړو چې د پېښور رینګ روډ باندې به په 8 فروری دوی دغه امن پاسون دپاره چې کوم هغوی لپاره به روزي او په خلکو یې غږ کړی او دا یې ویلي دي چې دوی به نږدې 1,00,000 تنان چې کوم دی هغه دغه احتجاج لپاره راوباسي.
خضرمن اوریدونکو اوسم سازی پام را ګرځو د بل راپور په لوتا او د پاکستان پوزی امیر او ډیکټیټر پرویز مشرف چې د یو کم اتیاو کال په عمر تیر ورځ په عرب اماراتو کې په حق رسیدلې د نوموړي چې دوه واري هغه د عین په ماتولو د هغه په خلاف باندې د پاکستان یو عدالت د پانسی امر جاری کړي د هغه د وخت هغه پالیسي چې ډیر نیوکه پېښوې دي د هغه یو تفصيلي راپور تاسو زموږ همکار ارباب محمود علي وړاندې کوي.
کال 1999 کې د پوزي کودتا د لارې د واک تر لاسه کونکي جنرال پرویز مشرف د ور سیډون کې د پېخو ټک بلی
امیرو ډیکټیټرو د پاکستان دستور په معطل کړو جمهوریت جمهوری حکومت ختم کړو او بیا د وکلا تحریک کیم کې تاسو ته پیاد کی د افتخار چودري صاحب خلاف چې کوم د ګامونه پورته کړو یو خو هغه د دې یو دا بل د غداو چې میډیا د آزاد کړي و د پاکستان کې پړومبزل الیکٹرانک میڈیا یا ٹی وی چکم دے شخصی چکم ٹیلیویژن چینل دی آگئی تیزادی ورکڑے وا.
اسماعیل خان وائی پا کال 2001 کی دا امریکہ سرا دا ترہکرے خلاف دا مشرف دا ملگرتیا کا پاکستان کی مالی خوشحالی رامخیتا کڑے خو ورسرا سم پا ٹول ملک او پا خاص توگا دا پختنو پسیمو کی دا ناکلا رہے یو اگد دور یا ہم رامخیتا کڑے دے
دا دی پا دور کے قبائلی سیمہ دے رضیات تل تکیڑے گڑے را شروع شو خاص کر 2003 نپس پا قبائلی سیمہ کی فوجی عملیات را شروع شول د شمالی د جنوبی وزیرستان نه شروع شول بیا اور پسی باجوڑ اور پسی مومند اور پسی بیا تاسو قتل په مختلف سیمو کې په خیبر کې په بیا شمالی وزیرستان کې پټول په خیر کې نو زه په ځای باندې فوجی عملیات شروع شول خلق به پور شول در په در کړه په سر شو نو اغل تکي هم خلق پرز مشرف په دغه باره کې خاص څخه
د بشری حقوقو نړیوالو ادارو پرله پسې په خپل رپورټونو کې ویل دي چې د ترهکرې خلاف د جګړې په وخت په زور د بدرکه پیخه هم په هواد کې سیوا شوې وي او اوس هم دوام لري. د امریکا سره د ملګرتیا په اړه مشرف مطبوعاتو ته په دغه وخت کې ویل وو چې یو خوا طالبان دي او بلې خوا امریکا او یقینا د قومي ګټو په خاطر یې د طالبانو په ځای امریکا غوره کړه. سیاسی سیڑون کے زاہد حسین وائی پاکستان دا امریکہ سرا ملگرتیا جاری ساتلے وا او دا القاعدہ ڈیر مشران پا پاکستان کے وجلے یعنی ولی شوی وو
د د صدر چار ڈبلیو بوش سرا یو رقم شخصی تعلقات او دی فیدا کلی خوب آخر چی ستونزی را مخیر او حقا هم پدی چی پا افغانستان کی جگڑا سنگا بڑا دی بوزی.
د سړونکو په وینا تر د کال 2003 پورې په ملک کې د مشرف د خوخه عمومي کچا لوړه واخو په 2001 کې د سپریم کورټ د مشر قاضي افتخار چودري د چوکینه د لری کولو روسو د وکیلانو احتجاج سره د دستونزې سیوا کېدل شروع شوې. هم په دې کال کې د اسلام آباد د سور جماعت خلاف پوځي عملیات وشول. په هیواد کې بیړنۍ حالت پر ځای کړل شو. د پخوانو وزیر اعظمانو بېنظیر بھٹو او نواز شریف د خوا د مشرف خلاف د اتحاد اعلان وشو. بینظیر بھٹو په پینډه کې په یو برید کې اوجل شو او هم یو کال وړاندې د بلوچستان پخوانی گورنر او بلوچ مشر نواب اکبر بگٹی په پوځي برید کې اوجل شو. د سره سیاسي او سماجی ټولنې هم د مشر قاضي د پرځای کولو لپاره د وکیلانو د لاریون ملاتړ شروع کړو.
کچھ ان کے اچھے کام بھی ہیں
اور مشرف خو خود هغه یو کار چې په تاریخ کې به همیشه یادېږي. هغه د هیواد د اساسي قانون سرغړونه ده. د هیواد لپاره آئین تر ټولو اهم دستاویز وي او هر کس د دې پابند وي.
په کال 2013 کې پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د مشرف خلاف د آئین د زنډولو کیس عدالت ته جوړلو او عدالت په کال 2019 کې جنرال پرویز مشرف قطار وبلل او دته یې د مرګ سزا اعلان کړه. خورست د مشرف د طرف لاهور های کورټ ته د یاد فیصلې پر ضد خواست شوی وو او د کال 2016 د جنوري په میاشت کې لاهور های کورټ دغه عدالت لا قانونه وګرځول کوم چې مشرف ته د مرګ سزا اورولې وا او یاد عدالت ویلی وو چې د پخوانی پوځي صدر پر ضد د غدارې مقدمه هم د قانون تر مخه نه ده جوړه شوې. ارباب محمود علی، وایس آف امریکا، دیوا، واشنگتن.
د بلوچ ملت پاله مشر نواب اکبر بوټی په کال 2008 د اگست په شپږویشتمه نیټه باندې د پاکستان د پوز لخوا په پوزي عملیاتو کې اوجل شو او په دغه وخت کې پرویز مشرف په څوکۍ باندې ناستو. د نوموړي بلوچستان کې تاګلارو باندې د ډیو خبريال حمید سمسور د کوټې نه نور تفصیل تاسو ته وړاندې کوي.
د سیاسي چارو څېړنکاران ویي چې په بلوچستان کې پنځم پاسون د پخوانی پوجي ډیکټاټور پرویز مشرف په وخت کې پیل شو چې تر اوسه پوری دوام لري. پر دې محل باندې نه یوازې په زرګونو کسان وژل شوي و سرکاري ودانۍ ته هم ډیر سخت زیان رسیدلی دي.
مشرف په وخت کې چې کار شوی دي هغه بلوچستان کې سر ډیولپمنټ کار شوی دي، لیکن دغه سره چې ډیولپمنټ سر کارونه ډیولپمنټ شوی دي لیکن خرابیان چې راغلي دي اگر خرابیان ډیر زیات راځي. ولی چې الیکشن فیر اینڈ فری نه کیږي، خپل هینڈ پک خپل هغه دغه خلق راوړي دوی اور دغه سره هغه پالیسیان بم چلی دا او دا بیا دغه یی چې جنرال مشرف ډیر لوی او دغه زندگی او دغه دی داغ دی چې هغه ډیر لوی اپریشن یو کړل او نواب اکبر خان بوکټی چې دی چې هغه خلق دا ویلې چې نواب اکبر خان بوکټی پرو اسلام آباد دی او د پاکستان خلاف غای نو.
که څه هم د پخوانی ډیکټاټور پرویز مشرف د واکمنۍ پر مهال باندې دوه کاله وروسته دلته د بلوچ وسلوالو له لوري بغاوت پیل شوی و، خو په دې کې اضافه هغه مهال وسوله کله چې په 2006 کې د اګست پر 26 باندې نواب اکبر بوکټي په پوځي عملیاتو کې د ډیره بوکټي او د کلو ترمنځ د تراتانی په غرو کې ووژل سو. څېړونکي وایي چې د پرویز مشرف د پالیسۍ یا د تګلارو له سوا بځخه دلته پر امنیتي وضع باندې ډېرې سختې منفي اغیزې راڅرګندې سوې دي چې تر اوسه پورې وضع ډېره ترنګلې ده.
مشرف چې دی په بلوچستان باندې د ظلم او د صفاکیت انتهای وکړي او دلته خپل یو طاقت بېجا غلط استعمال وکړي، دا چې بلوچستان باندې اوس دا شورش دی، دا مزاحمتي جدوجہد دی، هغه بعد یو هغه ته تقویت ملاو سو. لیکن بدقسمتی دا دی کې دا دلته محکوم چې قومونه دي، بلوس دي، پستون دي، سندھی دي، د دې باندې ظلم کیږي، د دې خلک لاپتہ هم کیږي. په بلوچستان پہ چې دا لاپتہ خلک معاملہ شروع سو، د پرویز مشرف دور باندې دا زیات سو، ادب هغه بعد مسخ شده لاشونه ملاو سو، اجتماعی قبرونه ملاو سو، تحقیر د پرویز مشرف پالیسی وو او هغه پالیسی تر اوسه پور جاری دي.
په بمی چاودنو، ځانمرګي بریدونو، هدفي وژنو کې د عادي خلکو ترمنځ یو شمیر امنیتي سرتیري هر ورځ وژل کېږي او ژوبل کېږي. څېړنکاران وایي چې د تاریخ په اوږدو کې تر دې لمخه په بلوچستان کې په 1948، 1955، 1960، 1970 کې هم د خلکو د پاسون په ضد باندې پوځي عملیات ترسره شوي دي، خو د پرویز مشرف په وختو کې کم پوځي عملیات پیل شوي وو هغه ډېر اوږده دي، چې تر اوسه پورې امنیتي وضع کړکېچنه ده او د حکومت لپاره لوی چیلنج ګرځېدلی دی. حمید سمسور، وی او ای ډیوا، کوټه.
قدرمن اوریدونکو د ډیوا خبرونه ته نیخ پنیغه د واشنگتن ډی سی نه غوږی د پاکستان سینسو بی کراچی خار کې د پروري یعنی د رواني میاشتې په څلورم نیټه باندې د بلوچ لذرکه کسانو لپاره غک پورته کوونکو ډلو د زندان نه خوشی شوی عبدالحفیظ بلوچ نمیتن باندې د زندان مخې ته د نامعلومه کسانو لخوا تشدد پر ضد باندې احتجاج کړی. د ډیوا خبریال ذوالفقار بیټنی نور تفصیل تاسو وړاندې کوي.
د فروری په سلرما نیټه د کراچۍ پریس کلب مخې ته احتجاج کوونکي بلوچستان وای عبدالحفیظ بلوچ یو کال وړاندې د دوبۍ نه لادرکه کړل شوی وو، خو بیا د دریو میاشتو وروسته په کراچۍ کې د سینای کورټ په امر د عدالت وړاندې راوړل شوی او د هغه په ضد جوړو قضیو اوریدنو وروسته عدالت په هغه لګیدلي تور نه رد کړي او تیر ورځې د بری کولو امر کړی وو. د عبدالحفیظ کورنۍ تور پوری کوي چې د هغه د خوشي کېدو په وخت ریاستي ادارو په هغه د کراچۍ زندان مخته برید کړي او د لادرک کولو حسی کړي.
اصل میں خفیہ ادارے اپنے عدالتوں کو نہیں مانتے.
په حقیقت کې دغه خفیہ ادارې د پاکستان عدالتونه نه مني. عدالت چې عبدالحفیظ بری کړو نو د دوی په هغه برید کول د عدالت فیصله سرغړونه خای. دا وار خو زمون کورنۍ وهل ټکول او خړل او عبدالحفیظ موتری نه وژغورلو، خو مونږ ته دړکی راکول کیږي چې عبدالحفیظ ولا پریتی او بیا ویلا درک کوي.
د احتجاج پر مهال وینا کوونکو وویل د وختونو رئیس ریاست ته خواس کوي چې دوی لا درک خپلوان دي عدالتونو ته وړاندې کی. اوس کاری چې کده عدالتونو نه دوی ته انصاف تر لاس شي نو دوی خپلوان به بیا هم د زورونی د تشدد او د بیا لا درک کې دو غواخونو سره مخ وي.
آرمی چیف یا آی ایس آی سربراه دا مسئلے حل کولے سے باقی نہ وزیر اعظم پلاس کے دے، نہ وزیران پلاس کے دے، نہ گورنران پلاس کے دے، نہ بلسوک پلاس کے دے.
احتجاج کون کو زیادہ کڑا دو لادرکشو کسانو ستونزا یوازی بلوسانو تندور پیخا، بلکی پگان شمیر کی پختانہ او سندیان ہم لادرک دی. اغوویل ریاست دا تراغرو سر خبری کوی خود مظلومو کومونو غگ نہ آوری.
یہاں پہ سنگین انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں.
دغ ریاست دا بشری حقونو سر غړاونو کې اخري حد ته رسیدلي. خلک په جبري توګه لا درکه کوي او بیا یې تشدد شوی جستونه خپلوانو مخې ته راوړي. کاری ریاست غواړي خلک په غاوت ته مجبور شي چې دوی طبيعت د فوزي عملیاتو کولو لار آزاد شي.
بلخوا د بلوچ له درګشو کسانو کورنیو تورونو ته حکومت او امنیتی ادارو کوم نوې خبرګون نه دی ویلی. خو سمون د وړاندې پاکستان پوز لخوا ورته خبرګون کې ویل شوي چې له درګشو کسانو کې ډیر خلک د لا قانونه وسلوالو ډلو کې شامل شوي او د پاکستان دننه ترګرې کې ککړ دي. ذوالفقار بټنایوي وی ډیوا کراچۍ.
د ڈی بی لیدونکو تاسو د ڈی بی ویب پانا په خپل موبایلونو کې د ان ٹی ایچ لنک اپ دلاري خلاصولی شئ. د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې دغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځای څخه د ڈی بی ویب پانا وګورئ.
د ان ٹی ایچ لنک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور پرانځئ او که له تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور پرانځئ. له هغه وروسته لټون کې ان ٹی ایچ لنک ولیکئ او دغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو کې د آی اګری تھنی کی کاغی او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی کی کاغی او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنی کی یا بٹن کی کاغی. له کنیکټېدو وروسته تاسو د دې ویب پاڼه پرانیزئ او د خپلې خوښې خپرونې وګورئ
او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې خوښې ټول پروګرامونه ریپورټونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
قدرمن اوریدونکو د ډیوه ټی وی یو ساته خبری خبرونه له هم دوام لري. په نړیوال مارکیټ کې د سرو زرو بای کڅه هم ارزانی شوی او په پاکستان کې هم د بانکونو ترمنز د کاروبار لپاره د ډالر بای یو څه ښکته شوی خو دغه باوجود د سرو زرو بای په ځای ولاړ دی او دغه د سرو زرو بای چې په کې د 2000 دی وای چې اضافه هم شوی ده. د سرو زرو کاروبار کوونکو زرګران وایي چې شتمنه خلک پاکستان کې د ډالر د درنیدو په سبب زیاتې پیسې اوس هغوی سرمایه‌کاری په یا پنګونې خپلې په سرو زرو کې کوي چې له سبب یې د دوی په کاروبار باندې منفي اغیز ورزیږي ځکه چې دوی ته سره نه ارزانیږي د نړیوال مارکیټ سره. په دغه باندې د دې خبريال ریاض حسین نور تفصیل تاسو ته خپل راپور وړاندې کوي.
په پاکستان کې د سرو زرو د یوې تولې بیا 2,11,000 روپۍ ته زیاته شوې او سوداګر وایي د 10 ګرامه سرو زرو بیا 1,16,000 روپۍ ده. په مردان خار کې د سرو زرو کاروباري نومان فقیر سراپ وایي د ډالر په بیا کې ورستر بلې اضافه کیږي چې له وجې د هغوی کاروبار تاوان سره مخ دی.
تاوان خو دې راځي مو خو باون لګا نه چې لکه په 1,19,000 کې ماته فول پیمنت ملو شو نو زه خو باون شم په 2,15,000 په 2,11,000 به ورکوم. نو تاسو د دې حساب کتابو کې دا کم از کم 7,00,000 روپو پورې تاوان دی او دا زه به دا ووایم چې دا زموږ د وسط نه بار خبرې دي لکه چې ټولو کې به زه ټولې 6,50,000 روپۍ ګټم او دا د تاوان پکې زما چې 7,00,000 روپۍ رالو.
د آل پاکستان سره په اسوسیشن دوه ورځې وړاندې ویلي وو د سرو زرو یو توله کې 4,00,000 روپۍ کمی راغلي خو سوداګر وایي نن یو ځل بیا د دې بیا 2,000 روپۍ زیاته شوې. مطبوعات وایي په نړیوال مارکیټ کې د سرو زرو بیا د 1,955 ډالر پی اونس نه 1,963 ډالر تر کوزه شوې خو په پاکستان کې د دې بیا زیاتیږي. په مارکیټ کې کاروباري اسف اقبال وی ویډیو ته وایي د روپۍ په مقابل د ډالر په بیا کې د زیاتوالي لوجې زیات خلک خپل سرمایه په سرو زرو کې اچوي چې د مخپخته روپۍ د اثراتو څخه خپل سرمایه محفوظ وساتي.
سونی ریټ هم بر روان دی او ډالر هم بر روان دی چې چا سر څومره پیسې دی هغه دې طرف ته انویسټ کی نو کمزور خلک خلاندې سم پاتې شو نو دا ټول انویسټمنټ چې کم دی د ډالر او دا ټول پسونه کې نن سبا کیږي. د دې وجه دا ده چې دا های لیول سره ریټونه روان دي لکه څوک پکې لاندې پاتې شو که چا خریدارې کړي دغه پکې لاندې پاتې شو او چې چا نوی یا یو سیستم را روان دي نو هغه پکې بره لاړل ځکه چې ډالر بره وخته.
د پاکستان د شمیرنې اداره وایي په ملک کې د امروزه ګرانې رفتار 4.5% ته زیات شوی او مجموعي ګرانې د جنوري په میاشت کې 20.5% ریکارډ کړی شوی او اقتصادي پوهان وایي په ملک کې د زر مبادله ذخیره د کمیله عمله پاکستانی روپې د فشار سره مخ ده چې په ګرانې کې اضافه کوي. ریاض حسین وایس اف امریکا ډیوا مردان.
په پاکستان کې د شماریاتو اداره وایي چې د مالی روان مالی کال په لومړی شپږو میاشتو کې د موټرو بای شپږ پیسه کمی شوی او بخې د موټرو بای کمی شوی دی چې له سبب یې د موټرو په واردولو کې یا په درآمداتو کې هم شپږ پیسه کمی راغلی دی. په دغه باندې د ډیو خبریال عربیا پیر د اسلام آباد نور تفصیل تاسو ته خپل راپور وړاندې کوي.
د پاکستان د شماریاتو د ادارې تخپور سوو معلوماتو تر مخه د روان مالی کال 2022-23 په تیرو شپږو میاشتو کې د موټرو په وارداتو 1.453 میلیونه ډالر بهرني ذخیرې لګول سوي وي، چې د تیر مالی کال په همدغه موده کې 3.899 میلیونه ډالر و. کارپوهانو وینا ده دا کمښت د ګاډو په وارداتو لګول سوي بندیزونه او لیټرز آف کریډیټ یا ایل سیز پرانستلو کې د ستونزو له امله رامنځته سوي.
اوس چې کوم ګاډي ته راغواړي، ایون ورکوټي ګاډي که تاسو راغواړي، نومګه چې کوم دی هغه مونږ ته 50 لاکھ به مونږ ته اوس پریوزي کرنٹ سچویشن کې. نو دې ټیم کې ګاډي بالکل مونږ نه راغواړو، ځکه ډیوټي پہ ډېره زیاته شوه، یعنی 200% نوم سیوا شوا. مکه به میرا ګاډي مونږ را وختن واغه به تقریبا 17-18 پورې به پریوتو. اوس که ته کرنٹ سچویشن کې میرا ګاډي تاسو راغواړي، نو 40-45 لاکھ پورې پریوزي. د پسی ویزل ګاډي مونږ تقریبا 6 میاشتې مخکې 45 په مونږ خرڅول، اوس چې مونږ لو نو 85 نه کم ګاډي نشته. دی هغه هم زوړ امپورټ، فریش امپورټ که تاسو راغواړي نو 1 کروڑ نه برزي.
د ګاډو د سرمایه کارانو وینا ده د موټر د نرخونو زیاتوالی د بانکونو لاړه ښه ورکول کیدونکو، د موټرو ګران پور، د اخستونکو ټیټ ځواک او د پرزو نشتوالی هم د موټرو د اخستو او خرڅلاو په عمل کې د کمیدو لامل دی.
دی بسو پرسنټ چې دی هغه 20% ته کیش والا دی، 80% خلک چې دی هغه د بینګ سلیس کې خپل پیسې نه کې انویسټ کی. عمران خان په ګورنمنت کې دا باندې کلی وجه دغه د چپ دی دغه کلی اوس په دې کمی کیراله، او یو ډیپټیانی پر زیات کلی مخکې په کوم گاډي 15 لک ډیپټو پراغه اوس 30% زیاته کله، چې پر کشنی گاډي باندې 10 لک ډیپټو 660 هغه اوس 12 لاکھ ڈپٹو بہ ویسے 24 لاکھ روپیے کلا دا ڈول پر گرد گاڑیاں من ڈپٹیاں زیادہ سولے ویسے کمی پدی کرا روانہ تو چوئی دمل کا سپیسا بار نسولا.
کارپوهانو وینا ده چې د موټرو د اخستو او خرڅلاو دغه عمل د کال 2023 مالی کال په پاته څلورو میاشتو کې نور هم کمی لیدل کېدای سي. بل پلو ته د ګاډو خواهش لرونکي هم د ګاډو د دغه ورځ تر بلې زیاتېدونکي قیمتونو څخه سخت اندېښمن دي.
52 لک هم یې ګاډي پرچیز کار رہے
دا ګاډي موږ په 250 لک اخلو، چې تیر کال د حکومت د بدلېدو په مهال شاوخوا په سلوختیا یو سلوه لکه وو. په تیرو اتو میاشتو کې دا غاړي د لست لکه څخه زیاته ګران شوې ده. حکومت چې څه غواړي هغه کوي، خو پوښتنه کوونکي یې څوک نشته په داسې حال کې عام خلک څه کولی شي.
څېړنیزې ادارې جی ایس ګلوبل خپل یو رستنی رپورټ کې ویلي وو په کال 2021 کې په بجټ کې د مالیاتو او محصولاتو د اسانتیاو وروسته د ګاډو په اخستو او خرڅلاو کې زیاتوالی راغلی و، چې د کال 2022 په لومړۍ نیمایي کې دوام درلودو. البته کال 2022 په بجټ کې د ګاډو پر وارداتو محدودیت او د نرخونو زیاتوالی د ګاډو کاروبار ډیر اغیزمن کړی و، او کال 2022 کې هم د ګاډو خرڅلاو او اخستو په عمل کې 5% کمښت لیدل شوی و. رابیه پیر، وایس آف امریکا، دیوا، اسلام آباد.
د ډیوا یو ساته خبری خبرونه کې مستاسف هم را ګرځو د بل راپور په لوتا. د امریکا واکمنه ګوند ډیموکراټیک او مخالف ریپبلیکن ګوند د چین د امریکا لپاره د مشکوکه جاسوس چینایي غباری پر غرزولو د تزاد رائے مخې ته راغلی. د صدر بایدن حکومت وايي چې په قلاره در غرزولو دوی دفاع کوي، او د مخالف ګوند ریپبلیکن لخوا ویل کیږي چې دغه غباره باید چې په لومړی ورځ راغرزول شوی و. په دغه نور تطویل د وایس اف امریکا راپور کې زمونږ همکار عبد حسین تاسو ته وړاندې کوي.
د لری نه دا د عام عملیاتو په سیر ښکاری. د امریکا یو جټ الوتکه هغه ستا نږدې شوا چې چارواکي یې د چین د سارانې الوتکې په توګه تشریح کوي، او هغه یې ویشتلې ده. د غبارې ټوټې نږدې 11 کیلومتره په ساحه کې پرېوتلې. دغه اقدام کولو نه وړاندې ډېر په احتیاط سره منصوبه بندي شوې وه. د امریکا د ترانسپورت سیکریټ پیټ بوتجټ سی این این ته اویل
ماته دا معلومات نشته چې کله صدر د دې کار حکم ورکړ. پوز د دې راغورځولو لپاره د بیلابیلو طریقو د خطرو او ګټو اندازه ورګوله. دا عملیات د امریکایانو ژوند او مال ته د کوم نقصان بغیر ترسره شو.
په یو بیان کې چین د غبارې په ویجاړولو اعتراض کړي او په خپلو ادعاو یې ټینګار وکړو چې دا یوازې د هوا پیژندنې معلومات راټولوي. د امریکا د سمندري ځواکونو پخوانی مشر اډمیرال مایک مولن ای بی سی ټلویزیون ته وویل چې کیدای شي د چین په پوز کې دننه عناصرو په قصدن دا غباره کارولي وي تر څو بیجنګ ته د امریکا د بارینو چارو وزیر انتونی بلینکن د روانه اونۍ په آخر کې پلان شوی سفر ګډوډ کړي.
زه فکر کوم چې په ستراتیژیکي توګه دا واقعا د امریکا او چین ترمنځ اړیکې زیانمنوي. یو پوښتنه دا ده چې آیا خی لاس په دې پوهېده چې کین لاس په چین کې څه کوي؟
اوس د صدر بایدن ادارې باندې فشار ډیریږي تر څو ملبا بیرته راوباسي او د غبارې د وړتیاو او هدف په اړه پوښتنو ته ځواب ووایي. د ان بی سی ټی وی سره خبرو کې د ریپبلیکن ګوند استازي مایک ټرنر د انتقاد کوونکو احساساتو ته اشاره وکړه چې د بایدن انتظامی باید زر تر زره غباره غورځولې وي.
China is a self-declared یو ځان اعلان کړی مخالف دی. دوی په کار ته غخپل پوزي صلاحیتونه پراخوي. دوی د خپل اټمی وسلو صلاحیت درې چوند کوي. دوی هایپرسونیک وسلې ځای پر ځای کوي او دوی په فضا کې هم صلاحیتونه پراخوي.
د ای بی سی ټی وی سره په خبرو کې د ریپبلیکن ګوند سېنټر مارکو روبیو د معلوماتو راټولولو په اړه اندېښنه څرګند کړه. سره د دې چې د پینټاګان ډاټ ورکړې چې د سره ځوابي اقدامات موجود دي.
دا د اټمی وسلو په تنصیباتو او حساس فوزي ځینو د پاسه تیر شوی او سویل ختیځ امریکا اړخنه وتلی او بیا د سمندر مخ کړي. ډیر داسې سوالونه دي چې جوابونه ته اړتیا ده.
د دفاعي چرواکو تر مخه د ملبې د رويستلو عملیات بګران نوي خو اندازا ورته نشته چې دا به څومره وخت ونیسي. عابد حسین وی او ای ډیوا واشنگټن ډی سی.
د اروپا لخوا د سرحدونو د تړلو وروسته اوس د فرانټیکس اداره وایي چې په زیات شمیر پناه لټونکو کډوال غربي اروپا ته د بلقان د لارې سفر کوي. سړنه کوونکې ډلې وایي چې د دغه بل سبب د سمندري لارو د خطرو سی واقعي دل دي. بلخوا د ایتلی یو اداري ولیدي چې دغه کډوالو لپاره د اوسېدو بندوبست کول هم ګران شوی. په دغه د وایس اف امریکا راپور زموږ همکارانو زه شهید تاسو وړاندې کوي.
تریس په نویو مې لسیزه کې د یوګوسلاو جنگونو راهسي د هغه مهاجرینو او پناه غوښتونکو لپاره یو تمځای وو چې لویدیز اروپا ته یې تلل غوښتل. د سیمه ایز مرستندوی موسسو په وینا دا د دوی د استوګنی او د دوی اړتیاو سره د معاملې لپاره یو ښه پرمختللی سیستم لري، خو د اوړي راهسي دغه خار لستونځو سره مخ دی. سازمانونه وایي چې خار کې د نوو رسیدلو کډوالو لپاره د اوسېدو ځای نه لري.
for one day
do yavi brazil para do brazil para yo so brazil para sonorno paurusti wuri ki da so brazil por rawan نو ودا په مکمل توګه باندې خراب ده او حتی په ژمي کې اوس وضعیت ستونزمنه ده.
سنم ګل شینواری لا افغانستان تیریستا یو میاش وړاندې را ورسید. هغه خپل ټولي پیسې او کښتۍ کې چې له ترکیه یونان ته تلله خرڅ کړي او د بالکان لارې غواره کړه. پلاره هغه په کروشیا کې سندونو څخه تیر شو او په بلغاریا کې د پولیسو له وهلو سره مخ شو، چیرې چې هر څه له پولیسو سره ضبط شول.
افغانستان کې خو
زه د ملي اردو سرتیر وم. د کابل د سقوط وروسته په افغانستان کې اقتصادي حالات خراب شول، نو ما پریکړه وکړه چې هیواد پریږدم، ځکه چې زما ژوند یعنی د طالبانو له کابل له خطر سره مخ و او اقتصادي فرصت هم نه و.
هغه د شاوخوا سلو نورو مهاجرو سره یو ځای په دې کنډوالي کې شپې سبا کوي.
لنی کمرغه ما د دریو شپو د پاره پناه ځای ومن، خو که تر ما ډیر حقدار کس راشي نو بیا ځای هغه ته ورکوي.
اسماعیل سواتی چې د سی آی اس مرستندویا ادارې سره والنتی کار کوي وايي
د پینځوي شونه بیا تر دې شو کسانو پورې دلته وی دی کیږي دا یو بیړنۍ حالت ګڼل کېده خو د جولای لنی مې رئیس زه په دغشمیر کې ګړندی ته وینم دلته حتی درې سو کسان هم وینم چې وی دی کیږي
د اروپایي ټولنې د سرحدي ادارې فرانټیکس په وینا د شنواری په څیر ډیر خلک اروپا ته د بالکان لار غوړه کوي د بالکان د ځمکې لارې له لیبیا څخه ایتالیا ته د مرکزی مدیتراني سمندري لارې په توګه خورا مشهور شوې ده.
په خوندې ډول اروپا ته د رسیدو لپاره د قانوني لارو نشټوالی دی او بل څه دا ده چې د مدیتراني سمندر خورا خطرناک کیږي او د ایتالیا او یونان په څیر هیوادونه خورا محدود سیاستونه غوره کوي.
د پوش بک یا پشاتم بولو تاکتیکونه چیریچی د ایتالیا او یونان ساحل ساتونکو اکثره د اروپایي اتحادیه د قانون لمخه غیر قانوني میتودونه کاروي ترڅو د مهاجرو کشتۍ و ساحل ته د را رسیدو مخاونیسي او دا ټول مستند شوې دي په ایتالیا کې ان تر دې چې د ژغورني کشتۍ او څخه د مهاجرو د خطر کېدو مخنیول شوې ده د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا دا حقیقت لري چې ډیر خلک د بالکان لارې ځکه نیسي چې مهاجرین د ایتالیا او یونان په څیر هیوادونو د اقداماتو لامل نه مني کیږي په امریکا میشته اوپن سوسایټي موسسې ګوران بلډیوسکی دا سه جواب ورکړي
بالکل او دا د دوی د سختې لامل نه دی کوم چې زما په اند مستند شوی دی خو زما په نظر دا د مخنیوي د ناکامۍ تګلارې لامل هم ده
بلچوس کی زیاته کړ چې د اروپایي هوادونو لخوا د مهاجرینو خوندیتوب داډمنه کولو لپاره یو خپ پالیسی باید پلیشي لکه څنګه چې د شنواری پاړه هغه هیل لري چې ژر تر ژره له دغه سړکونو څخه ولاړ شي او د پناه غوښتنه وکړي هغه وایي په افغانستان کې کورنۍ پرده تکیه ده منزه شهید دیوا امریکا غاګ واشنگتن ڈی سی
د امریکا په سر خار واشنگتن ڈی سی کې 13 اونۍ د مذهبي ازادۍ په اړه باندې یو غونډه را جوړه شوې و دغه غونډه نور تفصیل تاسو ته زموږ همکار ماو جلیل د وایس اف امریکا راپور کې وړاندې کړي
اسلام آباد سره تعلق لرونکي خاکروب اشتیاق سلیم خان 13 کال نومبر میاشت کې په فیس بک باندې د توهین مذهب مواد پوسټ کول او پتور هغه تر اوسه په جیل کې دی عیسائی مذهب سره تعلق لرونکي 22 کلن عمران رحمان د دوه ماشومانو پلار دی هغه د 13 کال په ستمبر کې د وفاقي تحقیقاتي ادارې یا ایف آی ای لخوا په واتس اپ گروپ کې د توهین رسالت تو کو شریکولو په تور نیول شو شګفتا کرن د 2020 کال په جولای کې د ایف آی ای لخوا نیول شو او وجه د سپکاوی تو کوشری کولو ها اوس هم دراول پنده په زندان کې ده دا عادی پشان نور ډیری کیسې د مذهبي ازادۍ په درزنه غونډه کې وړاندې شوې د مسیحي حکومت فعال جوزف جیسن وای
عام لوگوں کو اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے
عام خلق پکار د چ پوشی چې قانون باید کار وکړي عدالت باید شتون ولري دا سینه ده چې کسو تور ولګوي نو خلق براشي او قانون به په لاس کې واخلي او پر ډلېزو تاو تریخوالیو به وژني کله چې تاسو د تایید بغیر د چاژوان اخلي ز فکر کوم چې تاسو هیڅ خ نه کوي
جوزف جیسن یو پاکستانی عیسائی د هالند نراغلي چې په پاکستان کې د مذهب د سپکاوي د قوانینو ناوړه ازګټه اغستنه او د جبري مذهب بدلولو پاړه په خبرو کې برخه اخلي د جوزف خور او رارهم د کفر په تور په 2013 کال کې بندي شول چته چې د اته کال وروسته هغه خوشی شول ځکه چې د هغوی په ضد هیڅ ثبوت اونې مندل شو د دینی ازادۍ انسټیټیوټ غړې فراناز اصفهانی وای
دیکھی بلاسمی لوز
د ژوند کولو عبادت کولو او د خپل عقیده د عملی کولو حق او اساسي حق دی خو دا هغه حق دی چې د ډیرو خلکو څخه خستل شوی دی
د مذهب د بیان ازادي او د انساني حقوقو په شان موضوعات په دې نړیوال کانفرنس کې برخه لرلا په دې درې مې کلنې غونډه کې چې په واشنگتن ډي سي کې جوړه شوې و د نړۍ د ګډ ګډ نشاو خانه سب استادو برخه غسته و په دې کې مذهبي او حکومتي چارواکي د تعلیم ماهران او د هغو سازمانونو مشرانو چې د مذهبي ازادۍ لپاره کار کوي. په هندستان کې د مذهبي ازادیو په پابندیو او د خلکو په سولېزو پیښو کې هم دلته غږ پورته شوی. په دغه کانفرنس کې په هندستان کې په مذهبي ازادۍ بندیزونه او د خلکو په وړاندې د تاوتریخوالي پیښې هم راپورته شوی. د هندي امریکایانو د مسلمانانو شورا مشر اجیت ساحی وایي،
دنیا بھر کے تمام ملکوں میں یہ حالات ہیں،
د نړۍ په ټولو برخو کې دا حالات داسې دي چې په سیمه کې اقلیتونه ازادي نه لري. خو موږ باور لرو چې د هند مثال د نورې نړۍ په مقابله کې ډیر خطرناک دی. کله چې وویل شي چې دا د هندوانو هیواد دی، په داسې حال کې چې یوازې 80% هندوان دي، پاتې نور اقلیتونه دي، نو دا ډیر خطرناک دی. موږ ته به سیاسي ډلو ته دا ویل وی چې دا د منلو وړ نه ده.
دلته راټول شوی کارپوهان وایي په تیرې رسیده کې مذهبي نظم تاریخی کچه ترسیدلی او یو مهمه وجه ټولنیز رسنۍ دي. د ویلسن سنټر مایکل کوګلمن وای،
سوشل میډیا اف کورس اٹس بین اراوند،
د سوشل میډیا قوشا لس یا پنځه لس کال کېږي، خو زه فکر کوم هغه څه چې موږ په تیرو کلونو کې لیدلی دا دي چې دا څنګه په سویلي ایشیا کې دومره مشهور شوی او پراخه شوی چې اوس ډیر خلک د انټرنیټ سره تړلي دي، چرته چې دوی د بدمرغه د مذهبي نفرت سره مخ شي. او یقینا دا حالت د پاکستان او هند ترڅنګ د سیمې په نورو هیوادونو کې هم شته.
په دې غونډه کې د ایشیا، افریقا، یورپ او امریکا خلکو په خپلو هیوادونو کې د مذهب او عقیدې د ازادۍ په وړاندې مخ په زیاتېدونکو غواښونو رڼا واچوله. د غونډې ګډونوالو ټینګار وکړو چې پکار د زغم د هر هیواد د قانون برخه وي، ځکه چې د زغم بغیر مذهبي ازادي نشي یقیني کېدی. ماوی چیل، وایس اف امریکا، واشنگتن ڈی سی.
او مرکی با زن تا یو لار خوخوم ما تا پتوا چه کز زن دا یو نبیلوم نو بلا با لازمان خوخوم
که بلسو که کئی او کنا تهی کار سهی
دا هر انسان وان باید تبل لپارا یو مثال جوزی
دا هر عمل یو عکس العمل ضروری دا انسان لاستا حق سرازی چه سعی کری
تاسو هم بدلون راوستی سه
تاسو هم بدلون راوستی شه
تاسو هم بدلون راوستی شه
دا ټول په یو وخت کې عادي خلک وو، خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته. که هغه وړوکی وي او که غټ، تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ.
بی بی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سحر شپږ نیمو نه تر د اتریمو بجو پورې کتلې او اوریدلې شئ.
قدرمن اوریدونکو، د ډیوه ټی وی په خبرونه کې رازو د یو بل لپور په لوتا په متحده عرب اماراتو کې د بد اغیز نه د نړیوال ماحول د ساتلو لپاره یو دستور شوی دا او پکې د موسمي بدلون له وجې انسانانو ته درپی خستونځو په حق لباندي خبرې ترې شوې دي. په غونډه کې ویل شوی دی چې د ماحول د خوالي لپاره په هر مذهب کې وینا شوی او حکومتونو ته پکار دی چې د ماحول د ښه ساتلو لپاره کوششونه وکړي. په دغه باندې د عرب اماراتو څخه د ډیوه خبریال عرفان بهادر نور تفصیل تاسو ته وړاندې کوي.
په متحده عرب اماراتو کې د ګلوبل وارمینګ او ماحول باندې پریوتې بد اغیز مخنیوي لپاره یو دستور شوی او د ونو لګولو یو مهم پیل کړی شوی چې هر تن ته به وینا کولی کیږي چې خپل ژوند کې به کم از کم 15 بوټي لګوي. وایس اف امریکا ډیوه سره خبرو کې د هند، راجستان جو سرکاري چارواکي وویل که چېرې نننی نسل ګامونه پورته نه کړل نو راتلونکي نسلونو ته به ښه ماحول پاتې نه شي. هغه زیاته کړه چې زموږ مشران د یو کیکر بوټي په سر قتل کړی شوی.
انوایرمنټ کی پروټیکشن کے لیے ہم لگاتار
ماحول د بد اغیز نه ساتلو لپاره مونږ 1350 کالو نه کار کوو او زموږ 350 مشران د یو ونه بچ کولو په سر قتل کړی شوی چې ونه د ژوند ضرورت
خوندې ته وویل شو چې هر مذهب کې د ماحول خوالي د پر کار کول امر شوی. نن د اوبو ستا مخ پخکته تلې او یو شمیر نارفته ولت خراب ماحول ګرځول کیږي.
ایک فیوچرسٹک پریڈکشن کیا تھا
جب مشرانو سنگونو کا لمحشی یا اندازہ لگولی ہوا کہ ماحول بتا سے خرابی نو ماحول دبا دغیر سے دلتا تو دبا پارے نیوش نکتے خود دیلے اور اندن دا ماحول دبا شاہ دلتا پارا تتا وہ نکتوں ضرورت تے
are very practically required for the earth.
د سیک مذهب سره تعلق لرونکي وطن وی او ویډیو ته وویل چې مذهبي کتابونو کې ورته خودلی شوی د ماحول خاصه تل د پاره چټک ګامونه پورته کول د هر نفر ذمہ داری ده.
جو هولی بک تو اس کا کہنے کا مقصد یہی تھا کہ جو
هوا ہے
زمون کی کم مذهبی کتاب دے اگے کی ویلی شوی چ ژوند د پارا هوا خ پکار دا او د ګورو درجه ور لور کړي او وبو تا د پلا درجه ور کړي شوی
اور کتنا گہرا چلا گیا ہے
د هندو مذهب سره تعلق کړي کی او تھن وی او ویڈیو ته وویل کی دوی خپل مړی د سزولو په ځای دفن کوي زکه چې سزولو د پارا ونې کټ کول کیږي او هغه سره په ماحول بدغه سپریوزی
ہماری ڈیڈ باڈیز ہوتی ہے اس کو ہم برن نہیں کر کے تاکہ ہم اس کو زمین کے اندر ہم لوگ اس میں گاڑتے ہیں تاکہ اسے انوائرمنٹ
مونگا ہندو مذہب سے تعلق ساتو کو پل مڑی سوزولو پزائے مکہ کے دفن کو زکا چے سوزولو دا پارا ونے کٹ کو لکی گی اور پا ماحول بد اغیز پروزی کم چے مونگ نگواڑو
دید ورزنے دستورہ کی تبیلا بیلو ہی ودنو خلکو گڑو نکڑو اور دخپل اسی محالات کی توان دیکھلت دونو بوٹو کٹ کولو پوجا دسیلابون زیادے دو خبر پکی اوشوی او دا حکومتونو پا کردار باندی نیوکی اوشوی دا ماحول حساتل دا پارا آغا گامون نپورتا کیگی کم چی پکاروی پا غنده که دا عربی مراتو پا دستو که دا ونو لگولو ستاین اوشوا او دا رنگی گامون نڑه هر حیوات که پورتا کولو وختن پکی اوشوا عرفان بهادر وی او ویڈیو یو ای
قدرمن اردن کو سم رازو د طب حقلا باندې راپور پلو تا ډاکټر اطلس خان د خیبر پختونخوا لکه مروت سره تعلق ساتي او دا وخت کولمبیا په پهنتون نه د طب او د ګردو په لوی ناروغي باندې چیرنه کوي او هغه وایي چې په دې ورستوي کې یو چیرنه یې کړی دا چې د کوم تر مخه دا پته لګیدي شي چې یو ماشوم ته په ژوند کې کوم لوی ناروغي او په خصوصي توګه د ګردو ناروغي کېدل شي د ډیو خبريال فضل الله په نیویارک کې چې موجود دی هغه یو مرکه دغه سره کړی د تاسو وړاندې کو
ډاکټر اطلس خان د خیبر پختونخوا لکی مروت سیمې سره تعلق ساتي د پی ایچ ڈی زده کړې له چین او نور زده کړې یا لومړی پوسټ ډاکټریټ له برازیل کړې ده او دا وخت نور زده کړې د کولمبیا پوهنتون د طب په مرکز کې دویم پوسټ ډاکټریټ کوي ډاکټر اطلس خان دا وخت د کولمبیا پوهنتون د طب د مرکز د نیفرالوجي او میډیسن د سانګې زده کوونکي دي
موږ سره ډیفرنٹ ډیټا راځي اغه انالیسس کوو موږ سره ډیفرنٹ فینوټایپس دي سچ اس کرونیک کډنی ډیزیز یا الزو پارٹی امیون ډیزیز هم کار کوما سو لکه دلته مینلی زمون کار کوم دا په ډیزیز دا خو جنټیکس پاپولیشن جنټیکس سو هغه موږ فینوټایپ کو او فار ایگزامپل دیر از ملټیپل ډیزیز دلته اویلیبل دي شاپ فیملیز کې دي جنټیکس ریلیټډ دي سو موږ دا جنټیکس کازې د ډیفرنٹ ډیزیز کو خو اسپیشلی زسکا چې نیفرالوجي ډیویژن کې ما موږ کوم اپلیکیشن شي کو اکثر دی هغه ول کې کو کډنی ریلیټډ ډیزیز چې شو کرونیک کډنی ډیزیز او اټیومن ډیزیز وچ کاز کرونیک کډنی ډیزیز
ڈاکٹر اطلس خان په طب او په خصوصي توګه د ګردو په لویو ناروغو سیړنه کوي او هغه وايي په دې رستو کې یو سیړنه کړي د کوم تر مخه چې دا پته لګی دی شي چې یو ماشوم ته په ژوند کې کوم لوی ناروغي او په خصوصي توګه د ګردو ناروغي کېدل شي
اوس چې ما کوم پولیجنیک سکور ډیولپ کړ کمپلیکس کرونیک کډنی ډیزیز لپاره از اوس یې پلی کوم مونوجینیک کنډیشنز تاسو مونوجینیک مونږ آیته وایي چې آکاس کوي اونلی ون ملټیپل not multiple things but only one can cause this disease so mung was the prime the like a further car coma it among monogenic condition why polygenic score or monogenic condition does the circumvent come next me the car lagya
ڈاکٹر اطلس خان وایي چې کله هغه امریکا ته راغلو بیا یې گرین کارت ته هم درخواست جمع کړو او له هغې وروسته ورته د یو کال د څېړنې لپاره وظیفه هم ترلاسه شوه اوس هغه کار هم کوي او خپلې زده کړې هم روانې ساتلې دي هغه وایي په امریکا کې د روزګار او په خصوصي توګه د څېړنې لپاره ډېرې مواقع شته باید هر څوک ترې ګټې پورته کړي
سو دلته لکه اپورچونټی ډیر زیات دي ان ټرم اف ریسرچ موږ سره فیسیلټیز اویلیبل دي هر قسم فیسیلټیز اویلیبل دي لکه زما کوم فار ایگزامپل اوس نیچر میډیسن کې پیر رااله دی تھاوزنڈز اف هنډرډ اینڈ تھاوزنڈز اف ډالر هالی په سیکوینسینګ او جینو ټایپینګ کې کوم ډی این اے موږ دا کو دیم دی لګي پاکستان کې موږ دا اپورچونټی شته دي موږ سره وسایل الته کم دي اس کمپیر ټو امریکا
د ډاکټر اطلس خان په وینا د پاکستان نه د امریکا ماحول بدل ښکاري، خو په حقیقت کې یو آزاد د خپل خوخي ژوند تیرولو او برابر موکو هیواد دی.
دلته چې کوم څه کیږي مونږ خواته خالته پاکستان کې یبل زی بس یو خبره راشي، دلته چې سر راځي په یو ریسرچ باندې راځي. سو فایزر لکه ویکسین دی یبل لاسې ویکسین دی، کووډ ویکسین ها یو ریسرچ شوی دی، پراپر ریسرچ شوی دی، ان پس میډیکل سایډ کې دی سجیسټ کې دا ویکسین ولګوي. سو لکه ارزه د پرو ګنده او دا پسې کیږي نو دلته ارسل اوپن ډیبیټ په دې ارسه باندې کیږي، اوپن ډیبیټ شوی اوپن ارسه دا اوپن ویچ یو غته عوام ته راځي دا مخه دا. سو لکه زبای ز هول په وی سنټنس کې دا هدم کو چې دلته ارسه اوپن دی او پیسې پابندی نشته، د پسوچ پابندی نشته، پیسې پابندی دلته نشته.
ډاکټر اطلس خان وايي که څوک کوم صلاحیت لري په امریکا کې ورته ډېرې موقع موجود دي چې ترې ګټې پورته کولی شي. یوازینی شرط یې دا دی چې یو تن دلته راشي او د موقعو نه په سمه لار ګټه پورته کړي. فضل الله، وایس آف امریکا، ډیوا، نیویارک.
ګران خدمتمن اردوونکو، د وایس آف امریکا ډیوا ټی وی دا یو ساته خبری خبرونه هم په دې ځکه پای ته رسیدلې ده. ونه درکو چې د ډیوا تمام خبرونه تاسو د ډیوا په ویب پاڼه voadiva.com باندې چلیری ساته کتې شي. دغه معلومات، خبرونه، راپورونه، مرکه او دا تمام پروګرامونه تاسو لپاره چلیری ساته یې نشه پورس دغه ته موجود وي. نو هر وخت خپل ځان خبر ساتي د خپل سیمې د نړۍ او د اقتصاد او د نړۍ په مختلفو موضوعاتو باندې. نو زاش په کوم سره د خپل همکار تاسو نخله مجازه ښه شو لري. الله فرمان.